خبری مجلی په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طبیبی خود در رسیدو پچارو که در طالبان و در دولت وزارت وایی در نویل مریض کال پیل در زلزلو و سیلابون لکبل دیالستن مراو لزگون نور را تپیان شویدی. در دقی وزارت ویان چفیولا رحیمینن پنچم برسنی و تا پلیگل شوی ویدیو پیغام که در دقی زیانونو پا اره ویلی دی.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 23 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4300 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې.
رحیمی ویل ادوی زیانمنو شو و تا نمرنه مرستی رسویل خودا جوزیات ندی ورکلی چه سش میر کسانو تا چه دول مرستی ورکل شویدی. لطیر یوی اونی رحیسی دا افغانستان پا نجده طول سیمو که دورخت تپر اغلی چه ورسر هوا هم سره شویده. لطیر یونی دا پنچ بی پا ماس خوتن پا افغانستان که درختر پا کچش بگشر یا 15 درجه زلزله هموشو چه روستی ورزو که نور تکانون هم احساس شویدی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د 100 لټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 18مه کڅوړه ده چې د بشردوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. د ماموریت غرض ژمنه کړې ده چې له اړمنو افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسته وسلوال برید کی او د سرک غاړې بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی دي او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړم شپه وسلوالو د پولیسو پر یو پوسته برید وکړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټرې د سړک پاره غاړه خښ شوې ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومن په ګډون څلورو پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو پر پوستې د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت منلی دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې ډېر وخت یې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP په غاړه اخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی اوزل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیزې پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغه تاسیساتو کتنه ترسره کړې ده، پرون چهارشنبه خبر اعلان وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغې یو ځل بیا د دغه تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسی د دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلی و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. او د روسیې د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویلي دي چې د کرانسیانبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې او خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال ایوان ګریش کویچ له څو اونیو را په دې خوا له یادخره د اوکراین د جګړې او د واګنر جډې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلاویه کې دا کړې ده چې ایوان ګریش کویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې په وروستیو کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه، ګواښل او نیول ورځ تر بلې زیات شوي دي. دغې کمیټې په یوې لابیه کې نن دا خبره کړې ده او ویلي دي چې طالبان هڅه کوي د بشري حقونو په مدافعینو او همدارنګه په مدني فعالانو فشار زیات کړي. بلخوا بیا د افغانستان په 23 ولایتونو کې روستي او طبي پیښو 14 تنه وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. وړاندې په راپور کې د دغو جوبل شو همدارنګ هغه کسانو ته چې زیانونه رسیدلي او سره خبرې کړې دي چې جزئیات پیدا ټول لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید نفسي ناروغي او باڅه باندې دریا شریه څلور شریه درې میلیونه پیخې سخت شوې دي.
سیستم تنفسی و نفس تنگی و تر پیدا کرده، نفس بند بند کرده، خدای او بخی مور شو.
ولنده پاراپور کی هم دغه کسانو سره خبرې شوې دي چې د تنفسي ناروغي او لکبلې د کورنۍ غړي لاس ور کړی دي. همدارنګ په بهرنیو مسایلو کې بیا د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریچ شوې دي. د دې بریټ اجوزيات به هم درته وړاندې په مجله کې ولرو. او د سپورت په ډګر کې بیا نن د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنگلاديش په 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ پایلو به پایل شوې ده. د چنور تازه جزئیات به څه وي د دې ترڅنګ مطلب به هم درته ولرو. منځیان وغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورستربلی زیاتېږي. حسیب تلاش را سره عمل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو د دغه کمیټې د بیان په اړه چې خبر شوی کې جزئیات راکړي.
سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول د ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. د کمیټې په ویلامه کې چې تیر ورځ نوښته خبره شوې طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په ویلامه کې د بشري حقوقو او د زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسا نیولو او دغه شان د علي عزیزي نرگس سادات او الهی د لورزی تری تمکیدو ته اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورځ تر بل زیات کیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پانتون مخکنی استاد و چې د کورنۍ د غړو په خبرې دروان عمل میاشتې په اتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو او تر دې دمه نظاره کړی. خو د طالبانو ویاندویانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لارې ټولنې رئیس او د زده کړو فعال و چې څلور ورځې مخکې طالبان ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت وایي نظیب الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی. خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړي دي. د عطی الله ویسا د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا غوښتنه کوي چې ما د دې ژر تر ژره خوشی شي. علي عزیزي بیا د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤل و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ترې تم شوې ده. نرگس سادات د ښځو د حقونو فعاله ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لورځي چې ادعا یې کوله چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پخواني وایي سید خوستی په زور نکاح کړی و چې له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د دغه ادعاګانو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیولو په اړه چې د شرعي او بشري قانون خلاف دي ادا کړي. همدارنګه د سهرایي وژنو او لټولو ټولنیزو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه کړی او دا اصول یې د او ویلي دي چې دا اصول دی له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځول شي. په لامه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویلو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي دي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د اندېښنې وړ او د دې پدیدې دوام د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د نه منلو وړ موضوع ده. خاص موکړه د بشري حقوقو د مدافعینو دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه هم د طالبانو حکومت غبرګون ولرو. خو ویاند یې زبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نکړي.
ډیر زیات مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. حسیب تلاشو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د کمیټې ادعا پاره چې ویلي وو په روسیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ازیات شوی دي. موږ سره جزئیات شریک کړم. همدې موضوع ته تم کې د ښځو د حقوقو فعال دی په تنګ هم را سره ده. اغلی پتنګ ستړي مشي په خیر اغلی کته سره ته وایي تاسو هم راپور واورید اته فکر کوي په دې روسیو کې ولی په افغانستان کې په مدني فعالانو د بشر د حقوقو پر فعالانو فشار زیات شوی دی.
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږه او تاسو همکاران ته هم در رقم تاسو دی رادیو ټول او اوریدون کو ته اوریدون کو ته ګورې زوینم چې په اخرو کې موږ تاسو وینو چې ډیر شمیر کسان نیول کیږي و هم در رقم بیت به را خوشی کیږي. خو غګونو باندې به تاثیرات موږ تاسو وینو چې یا چوپتیا د دوی غوره کوي او یا چې دوی غ فعالیتونه ورستر بلې کمیږي. د دوی په خپل طالبانو په منځ کې هم موږ تاسو ولیدل چې دوی هغه ډیر مشهور جنرال مبین هم نیولای و او موږ تاسو به پس لغې نه ولیدل چې دغه په خبرو کې هم ځینې تغییرات په کې راغلل. هغه کوم نیوکې به چې کول هغه نیوکو کې تغییرات راغلل. خو زه فکر کوم په کولم کې چېرته فعلي واکمنۍ د ریښتیا غواړي چې د دوی په سیستم کې یا د دوی په نظام که بهتره تغییرات را سر بلی زیاد شی اغا حکمتون چمیشه فالینو تا اجازه ور کرده چه اوگوی وشی کرده چه خپل فکر و نظر او خپل غق پرده کری هم در اقام نیوه که وکی پا حکمت بانده تر چه اوگوی وشی کرده چه اصرات را منسته کری صرف کم چه ده با خویه دینه چه دوی خلق و نیسی او سکنجه ای که او بیا پس دینه را خوشی که او دو او کسان و بیا فعالیتون رو بانده تاثیر راوری.
اغلی پتنگ چه فکر که وی طالبان پده کرنو سره چه ثابت اول غواری نره ایتا و افغانانو تای دوی غواری چه دا نظام یوازی دا دوی پاول که که وستی تو گرسر نور پده نظام که ورگرد نشی؟
دوی اصلا غواری که کنترول ده هیواد و نیسی و هم در اقام ده خلکو ده کرنو مخه و نیسی. دوی غواری یو دار منز در آوری ده خلکو پا منز که چه اقا کسان چه واقعیت غواری چه پا بشری توگه بانده خپل غد پورده کری یا خپل حقوق و غواری چه برست بله به مگه تاسو ده شایدین شد چه کدیشی چه شمیر ده ده کسانو دیر کم شی در تو حکمت ده تا اغشی اغا فرصت ولری چه اغا خپل کارونه مخته بوزی او دوی په مقابل کې بیا اغا فعالین چی دی واقع چه نن برز اد خپل سرونم تیر دی خود خلق و غگون غاوی را پورده کری دو خوی پا غگون بانده چوبتیه را آوالی.
اغلی پتنگ چه فکر کوی دغه وضعیت چه طالبان اوس په خلقو بانده را وستایده و حتی که چه مدنی فعالان یا حقو چه دزدکل پا برخه که مبارزه که دوی نیستی یا لدین ورسته چه کل دغه کسان خوشی کیگی اغا کمپاین یا اغا فعالیت بیخی کم رنگ شی. آیا تاسو فکر کوئ چې کچيري طالبان دغه کړنو ته ادامه ورکړي بیا په افغانستان کې یا په افغان ولس کې داسې څوک پیدا شي چې سر راپورته کړي؟
ګوریا افغانستان 40 میلیونه ولس لري دا کچیرته دوی غواړي د ټولو 40 میلیونو خلکو په خلو باندې چوته راوړي دا به ډیره سخته وي. موږ تاسو وینو چې موږ په افغانستان کې ډیر تکړه میرمنې او نرینه لرو چې غواړي د افغانستان د خلکو د حقوقو په خاطر باندې د خپل ځان په حقوق په خاطر باندې خپل غږ ته به ادامه ورکوي او د حق خبره وکوي. خو فعلي واکمنۍ ته به دا ضرور ګڼل کیږي چې دوی باید حوصله نه کار واخلي. دوی باید د توان ولري چې خلکو د نیوکو زغم ولري و هم در رقم هغه نیوکو ته بیا توجه ورکړي او په غې کې بهتره تغییرات راولي. که چېرته یو مجرم دوی نیسي باید هغو جرم هم باید معلوم وي به محکمې موږ تاسو لرو چې محکمو ته باید معرفي شي نه چې خلک ونیول شي او د هغو جرم معلوم نه وي صرف اداګانی وي و هم در رقم هغوی بیا کورنۍ راووزي او کورنۍ هم اداګانې لري. نو زه فکر کوم چې دغه ډار چې فعلا د خلکو په منځ که را ایجاد شویده چه خلق میشی که ولی چه خپل غگونه پورده کری دار باید باینه یورده شی او دوی باید توجه دیده بکری چه چه رقم خلق داده دو امکانات برکی چه خلق بوشی کرای چه خپل غگ پورده کری خلق بوشی کرای چه خپل اغا ده فکر و مفکوره بیان بکری. نو نن برس فکر کامه که در رقم ادامه برکری چه نن برس بکر اغا ورور نیوله و ماتیولا ویسای نیولای وزف کم که نور فعالین زمگه تاسو پیداشی چه اغوی ده درس ده پارا کمپینونه وکری که دهشی چه اغوی هم ده ندار وکری یا یه را که دهشی ولری و ده اغا یه ری را وسته زفه کم چه ده درست کار نده که چه تا فیلی واقمنه ده ریختی غواری چه ده خلق و خدمتگار اوزی او که چه تا غواری چه بیا دیکتاتورشیپ بکری بیا اغا بیل خبره ده. خو دوی چه راغلی دوی چه مگه غارو ده خلق و خادمان پادشون ده خلق و خادم خود رقم نکیدی چې خلک ونیول شي، بیګنا هغه بندیان شي و د اندر رقم نه محکمې ته معرفي شي، بیا سبا ورځ هغه را خوشی شي او ګناه نه معلومه، خو هغه نفر بیا چوبتیا خواند شي او موږ به د او فعالیت هم بونه بینو.
ډیره مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو د کمیټې د هغې بیان په اړه چې ویلي په افغانستان کې د مدني فعالانو همدارنګه د بشري حقونو مدافعین لږ وخت او شکنجې سره مخامخ دي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې روسیو طبي پیښو دیارلسنه وژلې او دوه اویا تنه نورې ټپیان کړې دي. اسد لودین ته باور شولیدین صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو راته د دغې پیښو او همدارنګه د په افغانستان کې د یخ هوا د څپې په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. دغه د مرګ ژوبلې کومه شمېره چې یاده سوه، دا وروستۍ شمېرې نه دي، دا البته لومړنۍ شمېرې یا لومړني ارقام دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن رسنیو ته ویلي چې د حمل یادې د میاشتې له لومړۍ نېټې را په دې خوا په ټول افغانستان کې په طبیعي پیښو کې چې په دغو پیښو کې سیلابونه او زلزله هم شامله ده، اګر لستانه وجل سوي دي او دوا یا نور ټپيان دي. البته په سیلاونو او د غراز تیر د شنبې ورځې په زلزلہ کې چې د ریختر په کچا 8.15 سبت شو، نو لسو شاوخوا کورونه هم نړیدلي دي. البته نړیدو کچې هم داسې ده چې نیم پکې نیمه تخریب دي او نیم شاوخوا داسې بشپړ تخریب شوی دي. د تخریب شوی کورونه پاړه باندې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د همغږی دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې او اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې څه باندې 600 کورنۍ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله متاثر شوې دي. ویل سوي چې په ټول افغانستان کې سیلابونو څه باندې 2500 جریبه کرنیز ځمکه هم خراب کړې ده او بزګرانو ته ډېر زیان اړولی دی. په افغانستان کې د مهال د طبیعي پیښو ځپل شوی کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. په یوخته د رسېدو په برخه کې که څه هم د طالبانو د دولت وزارت وایي چې دوی زیانمن شو سره مرسته کړي، خو د مرستې اندازې نه روښانه کړي او د پداس حال کې چې ملګری ملتونه او ګڼې نورې ادارې په افغانستان کې د اړتیا کچه لالمخ کې ډیره لوړه یادوي. یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته هم پر لپسې شکایتونه را رسېدلي چې هلته مرستې نه کیږي او که مرستې کیږي هم په وخت مرسته نه رسېږي. د افغانستان د سړی سپې په اړه تاسو ویل، سړه سپله هم په افغانستان کې شته. دغه نن او سبا هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا نیمه بارانی ده، باران وریږي او د شنبې په ورځ داسې ښکاري چې دغه سړه سپه ممکن ختمه شي او بیرته ښه شي. سړه سپله روانه ده او نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران وری او د پیښو ته د رسېدو په برخه کې چارواکو او دغه راز د هوا پیژندنې چارواکو خلکو ته لوړاندې د احتمالي زیانونو د مخنیوي خبرداري ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان اسد لودین، چې په افغانستان کې د یخي هوا د څپې او همدارنګه په روسیو طبي پیښو کې د وژل شوو او ټپیان شوو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. نرګس مومن را سره مل شوې. نرګس جانې، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه نور زیات راکړی چې په افغانستان کې د څو وخت راهیسې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي.
سلامونه فریده جان، تاسو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د دبليو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه دی. دغه راپور پر اساس چې دی پرون نشر کړی دی، پیغې کې دوی ویلي دي چې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. او د دې ترڅنګ دوی دا هم ویلي دي چې په دې کسانو کې تقریبا 45 کسان یې ماشومان دي، او کوم ماشومان اکثرا هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. او علت یې دا ویلي دي چې اکثرا د ژمي سړه هوا باعث دي ګرځېدل دي چې دوی په تنفسي ناروغۍ باندې اخته شي. نو په دې اړه موږ ځینې کورنۍ سره خبرې وکړې. ځینې هغه کورنۍ سره چې دوی د تنفسي ناروغۍ له امله یې داسې کسان ته لوده چې دغوی د کورنۍ غړي وژل شي پکې مړ شوي وو. په دې اړه موږ د یو کورنۍ سره خبرې وکړې. د دې په وینا باندې چې دی د هغه کورنۍ په اړه خبرې کوي چې د دې خوریاي دی، او د دغه په اړه داسې وایي چې دا د خپل د کورنۍ یوازینی زوی وو، شپږ لورګانې درلودې، یو زوی وو، خو له بده مرغه د تنفسي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ترڅنګ مونږ د عامه روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت بیان سره مهم خبرې وکړې. د شرافت زمان دغه د بیان د خبرو پر اساس باندې چې هغه هم تایید کړ د ټول خبرې هم دغه اضافه کړ چې لابد مرغه چې سح کال په ژمي کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په دغه مرضی په د تنفسي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دغه ترڅنګ دا هم اضافه کړې ده چې د دې ترڅنګ د مړینې کچه چې تر شوې ده د مړینې کچه تقریبا 0.1% راټیټه شوې ده. نو فریده جان دا ټول پوښتنې د مونږ په داسې حالت کې دي چې تیر کال هم مونږ اکثر له هغه کسانو سره خبرې کړې په افغانستان کې او دوی هم دغه ویلي چې په ژمي کې د ژمي سړه هوا او دغه ترڅنګ تنفسي ناروغۍ د اقتصادي وضعیت باعث دي ګرځېدلې چې دوی اته خپل درملنه نشي کولای.
ډېر زیات مننه کورودان نرګس مومند وا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د حق اندېښنې په اړه چویلی په ژمي کې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه د تنفسي ناروغۍ او پیښې ثبت شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په انلاین ډول د انګلیسي ژبې تدریس د خزینه او سادانو لپاره تهدید جوړ کړی دی. د افغان جنو یو ډله په کابل کې په انلاین ډول د انګلیسي ژبې زده کوي. د رومي اکاډمۍ په نوم یو بنسټ د غنجولو ته د زمينه برابر کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دوشت کلنه سوفیا د انګلیسي ژبې انلاین ورځنی کورس ته تیاری نیسي. د جنو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو لامل رنزیگی خو حتمانه ده.
موږ ټول باید هیله مند واوسو ځکه وروسته له هرې شپې او له هرې لمر ناستې لمر بیا ځلیږي بیا ورځ کیږي. د همدې له امله باید هیله مند واوسو او خپل هوټ له لاسه ورنه کړو او پیاوړي واوسو.
د نجونو لپاره د آنلاین زده کړې زمینه د رومي په نوم یوې اکاډمۍ جوړه کړې ده. د دې اکاډمۍ ښوونکي وایي کار یې ورته ګواښ پېښولی شي.
دا واضح ده چې کله ته غواړې یو ارزښتمن کار وکړې باید ګواښ ومنې. موږ ټول ګواښونه منلي خو دا زموږ لپاره ګواښ پېښولی شي.
We risked everything. Yes, it is risky for us.
Very effective.
د نجونو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو آنلاین درسونو ته مخه کړې. د رومي اکاډمۍ شاوخوا 1500 نجونو ته د زده کړې زمینه جوړه کړې خو دغه فرصت له لاسه ورکول هم ویریږي.
زما لوی اندېښنه د برېښنا او انټرنیټ پرې کېدل دي. که یوه ورځ انټرنیټ په افغانستان کې په بشپړه توګه پرې شي دا به موږ ته سختې ستونزې پیدا کړي. دا زما تر ټولو لوی اندېښنه ده.
د نوي تعلیمي کال پیل سره تمه کېده چې د نجونو پر زده کړې به محدودیتونه لرې شي خو دغه کار ونه شو. سوفیا هیله لري چې د طالبانو بندیزونه به یو ورځ پای ومومي نو ځکه د زده کړې لپاره هیله له لاسه نه ورکوي.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی. د سپورت په نړۍ کې تازه نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان کم عمره ملي لوبډله دم غړې د بنگلاديش له کم عمره ملي لوبډله سره د درې اړخیزو سیالیو پایلو بلوبوي. افغان لوبډله د ود شورونو په لوبولو سره یو سل درې څلوي منډې جوړې کړې دي. دغه سیالي نن د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده چې افغان لوبډلې ته یوازې محمد هارون خان نیمه سلیزه ووهله. هغه 15 منډې وکړې همدارنګه په دې سیالیو کې یا په دې لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبیدونکي لوبغاړي وفي الله ترخیل بیا 20 منډې وکړي او خالد تڼیوال 15 منډې جوړې کړې دي. د بنگلاديش ته کم عمر لوبډلې کینلاسي ورو تو پچون کې محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي سوځولې دي. بنگالي لوبډله په څو شیبو کې خپل توپونه پیل کړي. دا په پای لوبه کې او په 50 اور کرکټ کې نسبتا کم هدف ګڼل کیږي او احتمالات دي چې شاید بنگالي لوبډله په دې پای لوبه کې برلاسي وي. د ویلو د چې په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم برخه درلوده چې هغوی د څو پرله پسې لوبو بایلولو له امله له مخکې تک پاتې شول. اخوی به د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان سیالان په ډاګه شول. د دوی په وینا چې د آسیا د 12 کلن ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچو د بشپړه شوې ده او افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچو د نن تر سره شوې ده او د ملتونو جام سیالي به د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې تر سره شي چې افغانستان به خپل ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بنکاک ښار کې تر سره کړي. یاد فدراسیون زیاتوي دغه سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د 12 کلن ځوانانو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د 14 کلن ځوانانو پر ځای د 12 کلن ځوانانو ترمنځ د فوټبال دا سیالۍ پیلېږي. او د هندستان غوره آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې به سبا ته دغه سیالۍ پیل شي او په دې لړ کې به لومړنۍ سیالي د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد په ټولو ستر لوبغاړي نریندر مودي سټیډیم کې ترسره شي. ګجرات د دې سیالیو د تیر کال اتلولي هم ګټلې ده او د افغانستان مخکخ لوبغاړي راشد خان هم په دې لوبډله کې لوبه کوي. سکل د هند غوره لیګي آی پی ایل په سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري چې د راشد خان په ګډون نور احمد به په ګجرات کې، رحمان الله ګربز به د کلکتا نایټ رایډرز په لوبډله کې، فضل حق فاروقي به د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې او نوین الحق به بیا د لکناو په لوبډله کې برخه واخلي. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مننه. کوردی ودان بختیار ساحل و چې د سپورت په نړۍ کې وروستي بدلونونه هم را سره شریک کړل.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خوره خبرونه او راپورونه د بیا اوریدو فرصت لري.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو ژوند پروژه کې چې په دې کې تاسو موږ تخپل ځانګړي پیغامونه را لګي هغه در تخبرو. خو به هم یادونه کوم چې تاسو مجله نوی اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چپته azadiradio.com ده او همدارنګه د ازادي رادیو فیسبوک ته چپته azadiradio.facebook.com ده ورشي او مجله الله سره واوري. تر بلې خبرونه ښه چاري.
ژوند په روژه کې
زمانم بشیر احمد دی دلو ولی وسدونکو امدل په دادادی کې کارتونه خرڅوم. هغه خو د روژه خود نور کلوس وسو چر واخره مخ کې په دوبي وسغه دی په جمی کې او هغه د خونه کده مگر نو نن داسې د اقتصاد خواصه د ژوند خواصه ولا ډیر کار خراب کار خراب خو اقتصاد می هغه دی زی په دې کار نه سجبن نه زندگی نه په یو لاس په شمالولې اما مگر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي. ګرانی دا سې ګرانی دا ورور د 15 غونو شې هغه دی شل غونو ته بلاړي. زما په ژوند په دا تاثیر کې څه وسه نه لرم. مخکې به د وړو غونی په 1200 کلداري وسه غدي په 4500 کلداري ده د څونه پارکسو په خو به د غړو ډبه په 1500 وسه غدي په 1500 غونی ده دا غا شکار دي. اوس نو دا چې په جې کټوي پیدا کوه د ورځې لسته پر دا سړک نه پیدا کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري.